دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه اوري
السلام علیکم درنوندونکو زه عاشق الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري په کابل کې د امریکا سفارت ویلي دی چې طالبان په افغانستان کې د ورستیو بریدونو لپاره د زمینی په برابرولو کې مسؤل دي د سفارت مرستیال کرین ډیکر په یو ویډیوي اړیکه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دویم مرستیال سرور دانش سره په افغانستان کې د تروریستي ډلو د خوا د تاوتریخوالي په زیاتېدو د سولې پروسی او د کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره د افغانستان د حکومت په اقداماتو خبرې کړې دي همداشان د امریکا د سفیر مرستیال په کابل او ننګرهار کې پرونیو بریدونو ته په اشاره ویل دي چې طالبانو د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی خو دوی مسؤل دي چې د تاوتریخوالي او داسې بریدونو لپاره یې زمینه برابره کړې ده د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال سرور دانش هم ویل دي چې طالبان د بریدونو لپاره زمینه په برابرولو کې مسؤل دي او په وینا یې چې د دغه ډلې یو شمیر شبکې اوس هم د داعش سره همکاري کوي د انجونو لپاره د تعلیم د حقوقو مدافع او ملګرو ملتونو د سولې سفیر ملال یوسفزی په کابل او ننګرهار کې پرونی خنړی بریدونه غندلی دي ملال نن د چهارشنبه په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلی دي چې د کابل په پرونی برید کې د ښځو او ماشومانو وژل کېدو خوښنه کړې ده هغه وایي د کورونا وایروس پر مهال د اوربن د ټینګېدو په اړه د ملګرو ملتونو د غوښتنې ملاتړ کوي د افغانستان د امیر اختیار د وزارت معین ډاکټر وحید مجرو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په کابل کې په سلبستریس ملي روغتون په پرونی ډلیز برید کې څلیرشت ملکی وګړي وژل شوي دي او شپاړس نور ټپیان دي طالبانو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی هغو څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې افغان ځواکونو ته یې د دفاعي حالت نه بیرته تعرضي حالت ته د اوښتلو امر کړی د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی په وړاندې د تعرضي جګړې اعلان ښکاره کوي چې محمد اشرف غنی غواړي نور هم خپله واکمني د جګړې په سوري کې وغځوي ښاغلی غنی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د ځپلو دغه لارښوونه وروسته تر هغه وکړله چې د سې شنبه په ورځ په ننګرهار کې ځانمرګي برید او په کابل کې د ولادي نسایي په یو روغتون وسلوال برید کې لږ تر لږه دوه څلوېښت تنه ووژل شول او شاوخوا نوي نور ژوبل شول د طالبانو د غویان د کابل او ننګرهار د خونړیو بریدونو یوه ورځ وروسته ولیدي چې د داعش ملیشو لخوا د کابل ښار په دشتي برچی او د ننګرهار په خیوه ولسوالۍ کې په ملکي خلکو برید د طالبانو کار نه دی او هغه په کلکه غندي بل پلاو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د سې شنبې د ورځې د خونړیو پیښو د غندنې سربیره طالبان او د افغانستان حکومت دې ته هڅولی دي چې د دغو بریدونو عاملین محاکمه کړي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د روژې په میاشت کې او د کورونا د ویروس د وبا د خپرېدو د ګواښونو په منځ کې کرکې پارونکي او بوګنونکي تروریستي بریدونه ترسره کېدل په سختو ټکو غندي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل او تهران ترمنځ د سرحدي کمیشارانو د تړون په اساس دواړو هیوادونو د ایران په پوله د افغان کډوالو د غرقېدو قضیې په تړاو ګډې څېړنې پیل کړې دي د وزارت ویان ګران هیواد ویلي دي چې د ایران سره په پوله کې د پیښې په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذاکرات وروسته پریکړه شوې ده چې نن د پیښې په ځای کې ګډې څېړنې پیل شي د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیون اوریا د همڅو نړیوال خبرونه په نیوزیلند کې چارواکو اعلان وکړ چې نن دویمه ورځ ده چې د کورونا وایروس هیڅ مثبته پیښه په هغه هیواد کې نه ده ثبت شوې چارواکو همدارنګه اعلان کړی دی چې سر دننه به په ټول هیواد کې اکثریت غټې مغازې دوکانونه او رستورانتونه بیرته پرانستل شي خو په دې شرط چې ټولنیز واټن به مراد کیږي او په یو وخت کې به د لسو نه زیات کسان په یو ځای کې نه راټولیږي نیوزیلند چې تقریبا 15 میلیونه نفوس لري د کورونا وایروس په کې 419 کسان نیولی دي په همدې حال کې په روسیه کې چارواکو په تیرو 24 ساعتونو کې د لسو زرو نه د زیاتو مثبتو پیښو خبر ورکړی د روسیې د عامې روغتیا وزارت چارواکو وویل چې 1023 کسان په تیرو 24 ساعتونو کې په کورونا اخته شوي دي چې په دې سره په روسیه کې د ټولو اخته شوو کسانو شمیر 2,221 ته ورسېده د نړۍ په هیڅ یو هیواد کې په یوه ورځ دومره زیاتې مثبتې پیښې نه دي ثبت شوي د روسي د عامه روغتیا وزیر مخایل موراشکو نن پارلمان ته وویل چې د 100,000 نه زیات ناروغان په روغتونونو کې بستر شوي دي او شاوخوا 1500 ناروغانو ته مصنوعي اکسیجن لګول شوی. دوه مهاجر چې تازه د ترکیې نه د یونان د لسبوس ټاپو ته رسیدلی دي د کورونا په ویروس اخته شوي. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه دوه کسان چې ښځه او خاوند دي د کوم هیواد اتباع دي، خو چارواکي وایي د هغو 150 مهاجرینو په ډله کې دي چې تازه یونان ته رسیدلی دي. په یونان کې چارواکي وایي چې دا کسان په خیمو کې قرنطین شوي دي، خو پخوا د مهاجرینو په یو کمپ کې چې د افغانانو په ګډون پکې ګڼ شمېر مهاجر دېره دي اوسېدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د اسرائیل د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو سره کتلی دي. ټاکل شوی چې دواړه مشران به د اسرائیل په هغه پلان خبرې وکړي چې غواړي لویدیځه غاړه د اسرائیل د خاورې سره یو ځای کړي. اسرائیل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر پر وخت فلسطینی ځوانانو په قبضه شوو سیمو کې د اسرائیل پاوس په تیګو وهلی او یو فلسطینی تنګی ځوان د پاوس په ډزو کې وژل شوی. او وروستی خبر دا چې مصر د پیسو د نړیوال وجهي صندوق یا IMF سره په خبرو اخته دی چې 2.8 میلیارد ډالر عاجله مالی مرسته ترلاسه کړي. د بلومبرګ خبري ایجنس په راپور کې ویلي دي چې مصر د IMF نه د 5 میلیارد ډالرو او د یوې بلې منبع نه بیا د 4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د مصر د مرکزي بانک مشر رامي ابو النجاد د العربیه تلویزیون سره په مرکه کې منلی چې د مصر لخوا غوښتل شوی رقم تقریبا همدومره دی. مصر وایي د پیسو ته ځکه ضرورت لري چې غواړي د کورونا ویروس له وجې چې کوم بودیجوي کسر پیدا شوی چاره یې وکړي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غا کښنه راډیو د واشنگټن د سټیډیو نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غا کښنه راډیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. په افغانستان کې د کورونا د وایروس د ناروغانو شمیر 15,226 تنو ته ورسید. په دې شمیر کې 402 تنه ډاکټران او روغتیایي کارکونکي هم شامل دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي وایي د حج او اوقافو د وزارت د غوښتنې سره اوس هم په ټول افغانستان کې په جمعهتونو کې ګڼه ګوڼه خورا زیاته ده. په دې باره کې په مخکې زموږ د خبريال اکرام شینواري رپورټ.
د عامه روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو د چمتو کولو د چارو مین ډاکټر وحید الله مجروح وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا د وایرس د مشکوکو پیښو شپږ سوه او 19 سمپلونه ټیسټ شوي چې 259 مثبت ختلي دي.
15 تنه زموږ وطنوال خپل ژوند یې د لاسه ورکړی، 240 تنه روغ شوي دي. په دې سره نو افغانستان کې مشتر اوس 15,226 مثبت واقعات، 122 فوتي واقعات او شپږ سوه اته څلوېښت ناروغان لرو چې بیرته روغ شوي دي. تاکید مو بیا پر ټول خلکو باندې دا دی چې خپل ټول هڅه وکړي چې د کورونا ونه وځئ، کور کې پاتې شئ، ټولنیز واټن د اقل 1-2 متره وساتئ، ماسک استفاده کړئ، لاسونه د ورځې 10-30 ځله پرېوئ، څو تاسو ستاسو کوم د کورنۍ غړي، ستاسو ملګري او ستاسو ټولنه مسؤول اوسي.
ډاکټر مجروح، په افغانستان کې د کورونا د وایرس په ناروغۍ د اخته ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو شمیر 302 تنه او خود او ویل چې دغه شمیر څخه 8 تنه د کورونا د ناروغۍ له امله مړ شوي دي. هغه ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو ته پیښو ګواښونو ته په پاملرنې وویل چې حکومت هڅه کوي چې په روغتونونو کې د کورونا د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په ټولو روغتونونو کې د افغان جاپان روغتون په څیر چې په کابل کې د کورونا د وایرس ناروغانو درملنې لپاره ځانګړی شوی وي قوي اقدامات پلي کړي. د عامه روغتیا وزارت مین ډاکټر وحید الله مجروح سره د چهارشنبې د ورځې په خبرې کانفرنسکی ته اطلاعاتو پرنګ د وزارت د خبرونو موین شیوا شرک هم حاضر وو. ډاکټر مجروح په خپل خبرو کې په کابل کې د سې شنبې پورس پر سل بیسری روختون باندې د بریټ په باب دغه وزارت خوښینی او هم اندیښنی خبر اعلان سره شریک کړي. هغه په جګړه کې د ټولو خکیل غواړو او غوښتل چې دغه وزارت به ترپې ته دی درناوی وکړي.
د روغتیا وزارت ټول دخیل جوانب چې افغانستان جګړه کې نقش لري د دوی ټولو نه توقع لري، درخواست لري روغتیا سکتور ته یو به طرف سکتور په سترګې وګوري. روغتیا پرسو روغتیا پرسونل زموږ مراکز او زموږ ناروغان د مسؤول ساتل سي. زموږ هدف خلکو ته خدمت ده. مشتهیت سیاسي جغرافیایي ژبنیز تړاونه اهمیت نه لري.
شي وای شرک تی خبری کانفرنس په وینا کې تر ډیره د خلکو د خبرتیا په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په پروګرامونو باندې خبري وکړي. خاغلی شرک ویل چې د دې سره سره چې افغانستان دینی عالمانو له خلکو جماعتونو ته د نه تللو غوښتنه کړې، خو خلک لا هم هغسې جماعتونو ته د لمونځ لپاره ځي. خاغلی شرک ویل
با تاسف با وجود که وزارت محترم حج
په تاسف سره چې د حج او اوقاف وزارت پراخه فعالیتونه کړي او دینی او شریعي پیتوی مطرح کړي، خو په ټول افغانستان کې په ډیرو ځایونو کې ګورو چې پر جمع د لمونځ ادا کولو او د ابداسه تازه کولو په ځایونو کې عوام خلکو ته د دینی عالمانو لخوا پوهاوی نه ورکولو په برخه کې اوس هم ستونزې او ګواښونه شته. دي
وجود داره
د کرونا وایرس په لومړي ځل د چین د هوبی ولایت د وخان په ښار کې د 2019 میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې خپور شو، چې اوس یې د نړۍ یو لواته هیوادو ته سرایت کړی دی. په امریکا کې د جان سپکنس پانتون د معلوماتو له مخې د کرونا وایرس د چهارشنبه تر سهار پورې په نړۍ کې 202,386 تنه مړه کړي او 3,201,838 تنه نور په دغې ناروغۍ اخته شوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اورئ. افغان حکومت وایي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره یې 380 میلیونه ډالر ځانګړې کړي او نړیوالې ټولنې هم د سباندې 300 میلیونه ډالر د ورکړې ژمنه کړې ده. نور حال زموږ د خبریالي لیمینیزي پر پټ کې اورئ.
افغان حکومت له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره له ملي بودیجې څخه 9.8 میلیارد افغانۍ چې 380 میلیونه ډالر کیږي ځانګړي کړې دي. د مالیه وزارت ویاند شمروز خان مسجدي امریکا غک ته ویل چې سربیره پر دې له کورونا سره د مبارزې لپاره نړیوال بانک د 3.4 میلیون ډالر مرسته کړې چې 40 میلیونه افغان حکومت ته سپارل شوې دي. همدارنګه آسیایي پراختیا بانک د 30 میلیون ډالر، اروپایي اتحادیه د 22 میلیون ډالر او امریکا متحده ایالاتو د 15 میلیون ډالر مرستو ژمنه کړې ده. خغلی مسجدي وویل چې اواز د امریکا له خوا د 15 میلیون ډالر مرستې غیر اختیاري دي او امریکا باید مصرفولو په اړه تصمیم پخپله نیسي، خو پاتې نور مرستې د افغانستان حکومت په خوخه مصرفیږي. خغلی مسجدي وویل چې په پام کې و د افغانستان دولت د پیسو له نړیوال صندوق څخه 200 میلیون ډالر پور واخلي.
IMF څخه د 200 میلیون ډالر د آسان او سهل قرضه و، خو متاسفانه دغه قرضه لکه چې استاذ ویلي د پارلمان لخوا نه رد شوې ده. دا چې د قرضو اخستل قانون لمخې د افغانستان د پارلمان منځوري لري او دوی په دې مسله باندې خپل پریکړه وکړه، نو اوس به د افغانستان حکومت ګوري چې د قانون له لحاظه یا بل کومه لار شته دی او یا که دوباره دغه درخواست پارلمان ته وګوري د دوی سره په مذاکراتو کې دننه شي او یا دا چې نور منابع ته وګوري. دغه مسایل دي چې د دین وروسته به د مالی وزارت او د افغانستان حکومت رهبری په کار کوي.
خو آیا له کورونا سره په مبارزه کې د افغان حکومت ځانګړې شوې پیسې او د نړیوالو ټولنې مرستې به په شفافه توګه مصرف شي؟ د روړتیا د څار بنسټ چیړونکي ناصر تیموري امریکا غږ ته وویل چې د نړیوالو ټولنې لخوا د مرسته شوو پیسو قراردادونه او د کورونا په برخه کې د لګښتونو اسناد باید د رسنیو او ټولنیزو شبکو له لارې خپاره شي، چې دا کار به د شفافیت په راوستلو او حساب ورکولو کې مرسته وکړي.
ساختارهای نظارتي داخل دولت افغانستان به شمول
د افغانستان په دولت کې د نظارتي جوړښتونه لکه کورنۍ تفتیش، د تفتیش عالی اداره، پارلمان او ولایتي شوراګان ډېر ضعیف دي او دوی چې باید له فساد مخنیوي وکړي خپل په فساد کې کړل دي.
که باید از فساد جلوگیری بکنن آلوده به فساد هستند.
دا په داسې حال کې ده چې د پیسو نړیوال صندوق یو چارواکي له امریکا غک سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې به د نړیوالو مرستو له مصرفه نظارت وکړي. له دې وړاندې د کورونا وایرس د مبارزې لپاره په ځانګړي شو پیسو کې د فساد ریپورټونه خپاره شوې دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، په کابل کې د پرونی برید د قربانیانو ځنې کورنۍ لا هم د خپل ماشومانو لیدلو ته منتظر دي. یو ځوان غفار چې په دغه برید کې میرمن وژل سوی، ماشوم یې تر درملنې لاندې دی او هغه یې لیدو ته شیبې شماري. د قربانیانو کورنۍ وایي چې سخت رواني ځورېدلې دي او پر حکومت غږ کوي چې د خلکو د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه پورته کړي. زموږ خبریال حکمت سروش د پرونی برید د قربانیانو له کورنۍ سره خبرې کړې دي.
دا په کابل کې د اتاتورک شپخانه ده. په کابل کې چې پرون کم بریت سوی وو د مور او ماشوم په روغتون باندې، دا غي اکثره قربانیان او زخمیان دغه روغتون ته راوړل سوی دي. دغه قربانیانو کورنۍ دلته راټول سوی دي او وایي چې په ډیر بد رواني وضعیت کې دي. دا اکثره کسان چې مثلا یا میرمن وفات سوی دا غي ګرځي لا تر اوسه پر خپل ماشومان نه دي پیدا کړي او همدلته منتظر دي.
از ما همی خانم سعید شدم اونجا تفلیم در داخل است، بر ما اجازه نمی تک تفلیم مربوط کلگی نام و چیزاش همین جست.
چقدر تاثیر کرده از سر فامیل تا از سر شما؟
کلگی در تکلیف روانی شده فامیل ما تا بومش که امشب یک قسم صبح شد که خب سخت بود دیگه. برای فعلنم یاد خانه است، امروز جنازه را دفن کردیم، ما هم اینجا آمدیم پشت تفن.
در لمره زل دی چه مور و ماشوم پر یه روختون باندی حمله کیجی، برید کیجی، ستاسو غشتن چه ده لحکومت چخه، لنریوال طولنی چخه، لخلق چخه؟
بر حکومت خاص ما ایست که یا امنیت بگیره یا مردم مسلح لکنه کس خود دفع. این رقم نمیشه هر کار گروه بیا اینجا سر ما حکومت کنه.
که څه هم چارواکو پرون وویل چې د کابل د دشت برچی په سیمه کې پر سلبستریز روغتون په پرونی برید کې 14 کسان وژل سوي دي، خو نن په دغه برید کې د وژل سوو کسانو شمیر 24 لوړ سو. چې د عامه روغتیا وزارت په خبره زیاتره هغه مند دي چې روغتون ته د ولادت لپاره راغلي وي. په دغه برید کې 14 کسان زخمیان سوي دي.
دخیل جوانب چې افغانستان جګړه کې نقش لري، د دوی ټولو نه توقع لري، درخواست لري چې د روغتیا سکتور د یو بهتر روغتیا سکتور د یو بهتر سکتور په سترګې وګوري. روغتیا پرسون، روغتیایي پرسونل، زموږ مراکز او زموږ ناروغان د مسؤولو ساتل سي.
مادرم د شفاخانه شهید شده، ما اینجا آمدیم پشت برادرم، پشت خواهرم.
خواهر تا نام همینجا است، بستر است و اونجا بود، در شفخانه بود؟
آره در شفخانه بوده که الده اینجا ارده.
چند ساله است خواهر تا؟
نو تولد شده.
طالبان ویلی چه پا دغه برید که لاس نلری، خو افغان حکومت وایی دا طالبان دی چه دایش او نور ترهگر و دلو ته دا جگره زمینه برابره کرده ده او لده مسئولیت سخه زن نسی خلاصه ولی.
دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې پر یو داسې روغتون چې د مور او ماشوم برخه هم لري برید کیږي، او په برید کې نه یوازې میندې بلکې نوې زیږیدلې ماشومان هم ژوند له لاسه ورکوي. دې برید نه یوازې په افغانستان کې دننه قهر او غوسه راپارولې ده، بلکې په نړیواله کچه هم دغه برید په ټک کلکو ټکو غندل سوی دی.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او بی طرف معلومات ترلاسه کی، نو دا امریکا غاک آشنا رادیو دا خبرونو اوریدل مهیروی.
دا ننګرهار په شوی ولسوالی کې د تیری ورځې ځانمرګ برید کې 2 کسان مړه او 133 ټپیان دي. د ولسی جرګې غړي نوراغا ملکسی له حکومت څخه غوښتي چې د تیری ورځې د برید قضیه دي جدي او هر اړخیزه وڅېړل سي. نور حال د ذبیح الله غازی
د ننګرهار په خیوه کې د تیری ورځې ځانمرګ برید د مرګ ژوبلې ارقام لوړ شوي او روغتیایي چارواکي وایي ټول ټال 2 کسان وژل شوي او 133 ټپیان دي. د روغتیا ریاست ویان ډاکټر ظاهر عادل وایي 1.5 ټپیان بیلابیلو روغتونونو ته وړل شوي او نو ځکه رسنیو ته دقیق شمیره ورنښ وکړه.
د ټپیانو شهیدانو کلی ارقام دا دی چې زموږ 45 روغتونونو ته چې په هغه ورځ وروړل شوي د ټپیانو ټول شمیر 133 دي، او همدا شان د شهیدانو مکمل نمبر چې دلته ما سره دي 2 تنه شهیدان لرو.
په وجل شو کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی عبد الله ملکزی مو چې نن په جلال آباد کې جنازه وشوه. کلاری نوراغا ملکزی چې د ولسی جرګې غړی دی او په خپل هم ټپي ولوالي وغوښتل چې دغه برید قضیه دی جدي وڅېړل شي.
دغه موضوع ارخیز د دې سیړنه زغالم ګورم، ټول مدارک شواهد دلایل ټول نظر تکمیل دي. یو انچم شاتنه زما ورسه یو ان، او چې حکومت بارم تاریخ نه دی نوم ځکه چې زما د حکومت سندې مشکلات ماته معلوم دي.
د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي د دغه پیخي د چړنې لپاره په لویه کچه ټاکل شوی پلاوی جلال آباد ته رسیدلې او تر چړنې ورسته به جزئیات شریکي.
د مرکز په کچه باندې حیات راغله ده، دا به تحقیق کولی دی خو به د دې تیری او هغه څه چې واقعیتونه هغه ټول برملاکیږي. یعنی تاسې موږ د حیات د مرکز نه ذکر راوغوښته چې باید په لوړه سطحه باندې وي، نو هغه به خپل تعقیب وکړي، خپل ټول شواهد او دغه به راجمع کړي او بیا به خپل نظر د ریاست جمهوري مقام ته وړاندې کړي.
د تیری ورځې ځانمرګ برید د خیوی ولسوالۍ لپاره د سیمه ییزو پولیسو د قومندان شیخ اکرم په جنازه کې شوی. زبی الله غازی، آشنا رادیو، کنړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د لغمان د ولایت خلک شکایت لري چې د امنیتي وضعیت خرابېدو دوی د ستونزو سره مخامخ کړي دي. موج د لغمان د والی آصف ننګ سره مرکه کړې ده.
د لغمان والی آصف ننګ صاحب موږ ته د رپورټونو را رسیږي چې په دې اخرو وختو کې لغمان کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی او څو وخت ډیره قراری و. اوس خلک شکایت لري، ناراض دي، وایي چې دغه ولایتي مقامات د امنیت ساتلو ته پاملرنه نه کوي. وجه څه ده چې چاودنې کیږي، بریدونه کیږي؟ د لغمان په مرکز کې هغه څوره زمخ کې چاودنه وشوله او څو کس په کې مړو زخمی شو.
وجه د طالب عملیات دي، طالب عملیات زیات کړی دي په ځون کې. منګه وو ولایت یو د شرقي او شمال شرقي ولایتونو کې، په داو ولایتو کې دشمن په داتیرو پنځو میاشتو کې لغمان انتخاب کړی ده. دې کې شک نه ستابل خدای خبره صحیح ده چې نام نه زیاته سوي ده، تهدید دشمن او د جګړه دشمن زیاته سوي ده. دا د امریکا سره چې تړون امضا کوو طالبانو له دینه مخ کې د امتیازګيري لپاره دوی کار شروع کو چې ودرې ډیر امتیاز واخلو، نو وخیو چې مونږه دا ډیر جنگونه کوو، ډیر خطرناک یو. موسم مسله هم دا چې دا موسم دا وخت معمولا عملیاتونه ډیر، نو د موږ له خوا شاید کمبوتات وی په سیستم کې یا په پولیس کمی.
والی صاحب دا خو تاسو ته معلومیږي، تاسو هر ورځ روزمره په ټولو مسایلو باندې خبرې کوي کنه؟ تاسو دغه مرکز ته ویل دي چې موږ دغه مشکلات لرو، پنځه میاشتې کېږي دلته طالبان خپل قوت زیات کړی دی او ساسې له خوا قوت نه دی زیات شوی.
موږ خو وایو خو تشکیلات هم دومره دي، یعنی دا خو یو سهم ده چې تر دې چتر نه زیاتېږي نه. په تناسب دي تهدیدات او په تناسب دي دشمن دي فعالیتونو دا معمول دا ده چې باید دغه مر تشکیلات هم اضافه شي. خو د افغانستان اقتصاد ته، د افغانستان توانمندۍ ته په پام سره دا تشکیلات د ډیر کله چې تهدید زیات سي جواب دی نه ده. اوس دا دشمن ډیر راټول سول نور زيوم لخپل د لغمان هم بیا یو صحیح انتخاب کړی. مثلا پنځه ولسوالۍ لرو، دوی تمرکز ټول راوستي د پالي شنګ باندې. دا نور ولسوالۍ کې بیا دومره زیات فشار نسته. دا دوی تاکتیکونه دي، یعنی دوی کار طریقې هم بدل کړي. خدا په لاره مسله چې تاسو یاد کړی چې 14 نه کوي، دا پوزدلانه عملیات دي دي کله کله چاره نه کیږي. دا سی وړو کښې لکه پیپسي قوتای دا په موټر کې ونی خلوي یا په یو ځای کې کېګ دی یا په موټر سایکل کې، نو بیا بل اخر په ریموت باندې 14 ورکی دا ګرام چې سی خلک وای وای دا خو یو څوک په خوګيږي، خو پیاده خلک تیریږي، ماشوم تیریږي، زنانه تیریږي، کنټرول هم تر ډیره حد کېږي. نه کلس منګه موټر سایکل بمونه تر اوسه شند کړی دي، یعنی منګه څلور دي شولایتو کې د میزان دي خپل فعالیتونه چلرو هغه کې کامیاب وي. د جنگي صحیح کې موږ برلاسي یو او د اطلاعاتو لحاظ د استخباراتو لحاظ خو
نو د خلکو پر شکایت دا دی غوې د فکر کوي چې دا کورونا چې راغلی ده وجود دی تا وخت ده او د امنیت د دې د نظر غرزیدل دی او دومره ډیره پاملرنه وطن کې لکه څنګه چې لازم ده.
د بخادم دغه تاثیر کړی ده، کورونا ټوله دنیا په دنیا بند کړه. خطا سي فکر وکي دا دنیا یو غریب ملک کې چې بیا موږ فقر لرو، غربت لرو او بے سوادی لرو او طالب لرو، جګړه لرو، څومره ډیر دشمنان لرو، دا ټول سره یو ځای کا. دا مخالفین سیاسي ملرو هغه هم کم نه دي د تکلیف ورکولو په هیڅ کې.
په دغه وو ولایتونو کې چې تاسو ویل شرقي زون او تاسو ویل چې لغمان ته دوی خپل توجه اړولې ده او دلته فعالیت کوي او هغه هم علي شنګ کې، په څه خاطر دوی دغه ځای انتخاب کړی دی؟
دا لغمان خو ډیر غرونه دي، درې دي، مشیده د ځنګلات او د ونې او باغونه، بل دا چې د مسیر دلاري چې زه ته علي شنګ ته بیا داسې طریقې پسې دولت شاته ځي، دغه لار بیا پسې تللي د عین پنجشیر ته هم ځي، کاپیسا ته هم ځي، دغسې پسې نورستان ته، عین بدخشانونو ته هم لاره تللي، چین ته هم لاره تللي. ستراتیژیکه لاره ده، تجارت د خلک تګ راتګ پرې کوي.
ننګ صاحب محترم، دغه د کورونا په خاطر چې کوم پروګرامونه شروع شوي دي چې بې وزلو سره مرستې کېږي، لغمان کې دا پروګرام جاری دی؟
بله، هو منګه څونیم زره کورنۍ ته ډوډۍ ورکاو ورما خام څه 15 میلیونه روپی د خلکو راټولې کړلې دا منګه د لغمان د تاجرانو خیر خیګنی خلکو بیا ځینې نور راسي کومک وکي ک دولت اوس غنم راکوي او شل زره کورنۍ ته شاید ورکي هغه بیا بیا وی شو نور د خیر خیګنی کار تر روان ده
ډیره مننه د لغمان والی آصف نک صاحب کوم ودا
د مطبوعاتو تبصری
مرګانی حمله په باب او د ننګرهار په ولایت کې د پولیسو د قومندان د جنازې د مراسمو په دوران کې د وژن کې حمله په اړه یو اوږده مقاله چاپ کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې دا حمله افغانانو ته دا خبره اور پیدای چې اوس د افغانستان په نه ختمیدونکي او بې پایان جنگ کې هیڅوک هم محفوظ او خوندي نه دي. په دې اوږده مقاله کې چې په کابل کې د نیویار ټایمز خبریالانو مجیب مشال او فهم عابد په ګډه لیکلې راغلي چې سهار لا نو ختم شوه خو داسې ښکارېدل په دغه شیبه کې د ژوند دوران په افغانستان کې تر حمله لاندې دی. ورځپاڼې د روغتون د زیږنتون په برخه کې د وژل شوو ماشومانو ترون هم چاپ کړي دي. په روغتون باندې حمله دا تریخ حقیقت افغانانو ته جوتوي چې دغه هیواد د ولس جون لزنګونه تر قبره پورې وز د نابودۍ او د خطر له ګواښ سره مخ دی. دوه وسلوالو پر روغتون حمله وکړه او د ماشومان له وژل نه مخکې په داسې حال کې چې ماشومان یې په خپل غېږ کې نیولي وو د هغوی په میندو باندې ډزې وکړې. په وژل شوو کسانو کې نوي زیږیدلي ماشومان، مایندې او د روغتون د روغتیایي عملی غړي شامل وو. یو پولیس هم وژل شوی دی. د فرانسې د خبری اژانس د یو تازه رپورت لمخه د مور شمیر نن د پنځم به پورې سړي شتا لوړ شو. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې په کابل کې د حکومت امنیتي ځواکونو د پیښې ځای ته رسیدو لپاره ځانونه سمبالول، له کابل نه تقریبا 160 کیلومتر لري په ختیځ ولایت ننګرهار کې یو انتحاري چې بم د ځان پورې تړلی وو د پولیسو د یو قومندان د جنازې په مراسمو برید وکړ. بم په داسې حال کې چې خلکو د جنازې د لمانځه د ادا کولو لپاره صفونه جوړول وجو. د پولیسو دغه نه 50 کلن قومندان د زړه د سکتې لامل مړ شوی وو. خو د بم پارچوی مړی سوری سوری کړ. لږ تر لږه 25 کسان په دغه پیښه کې وژل شوي او 18 نور زخمیان شوي دي. د نیویار ټایمز ورځپاڼې خبریالان لیکي چې په افغانستان کې په دومره زیات شمېر روس خلک وژل کیږي چې په سمه توګه د مړو او ټپیانو شمار تقریبا ناممکن ښکاري. که د ټولو خواوو مړي وشمېرل شي نو یوازې د سه شنبې په ورځ لسل نه زیات کسان وژل شوي دي. ورځپاڼه وایي چې د شپې لخوا په حملو کې هم د دې نه زیات خلک مري. کوم شی چې افغانان یې تر ټولو زیات ځورولي او په سوچ کې ډوب کړي دي یوازې دا نه ده چې د روغتون په نسایي او ولادي وارډ حمله وشوه او د کمکیو ماشومانو په وینو لړلي مړي ګوري، بلکې دې خبرې ډېر زیات حق پک حیران کړي دي چې د امن او سکون د راوستلو یوه لار هم بریالی نه شوه. ورځپاڼه وایي چې امریکا او طالبانو سږ کال په دوحه کې د سولې و مقدماتي موافقه لاسلیک کړه او فکر کېده چې په افغانستان کې د دوو لسیزو اوږد خونړی جنگ به نور پای ته ورسیږي او خلک به په آرامه فضا کې سا واخلي. خو د موافقې له لاسلیک کېدو نه وروسته نه یوازې دا چې جنگ زور موندو، طالبانو او نور وسلوالو ډلو پر حکومتي ځواکونو باندې خپلې حمله زیاته کړې. هر ورځ تقریبا په لسګونو عسکر او پولیس وژل کیږي. د سولې د توافقنامې عملي کول د قیدیانو د تبادلې په سر د اختلافاتو په وجه باندې ځنډیدلې دي. فکر کېده چې د قیدیانو تبادله به د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو لپاره لاره خلاصه کړي او کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه ووتل نو ممکن چې یو نوی ټول شموله حکومت جوړ شي چې طالبان به هم پکې برخه ولري. د نیویار ټایمز ورځپاڼه لیکي چې طالبانو په پرونیو حملو کې د لسلرو خبره رد کړې ده. د داعش یا اسلامي دولت ډلې په ننګرهار کې د پولیسو د قومندان د جنازې په مراسمو باندې د مرګاني برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. خو لا تر اوسه پورې یوې وسلوالې ډلې هم د دشت برچی په ناحیه کې په روغتون باندې د مرګانۍ حملې ذمهواري نه ده قبوله کړې. خو حکومت یې سمدستي پړه د طالبانو په غاړه واچوله او جمهور رئیس اشرف غنی حکومتي ځواکونو ته امر وکړ د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د جنگ لپاره دې ځان تیار کړي. ورسپانه دي چې د اشرف غنی د حکم له داسې څرګندېږي چې د سولې هڅې نورې مخ په ختمېدو دي. اشرف غنی په خپل بیان کې په طالبانو تور ولګو چې د خارجیانو په ملاتړ د جنگ اورته لمنه وهي او د افغانانو وینه تویي. په عین وخت کې د طالبانو یو مطبوعاتي وایند ذبیح الله مجاهد د اشرف غنی د پرونی بیان په مقابل کې سخت عکس العمل څرګند کړی.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.